ستړی مشه د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هر کله کوم د خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مهمو راپورونو ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لرې را سره پاتې شي او د دنیا له حال ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې ورځنۍ جرګه نن او سبا هم دوام کوي. د تهران والی له دغه خاره د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده. حماس ته اسرائیلو سلور خزینه پوځیان خوشی کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په بلوچستان کې د رواني نامنې خلاف درې ورځنۍ ولسی جرګه روانه ده. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو او د کاروباري اتحادیو غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتي چې د نامنې مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو خپل عیني ذمواري پوره کړي. د یاد ګوند مرکزي سکرټر عبدالحق عبدال مشال لډیو ته ویل په بلوچستان کې میشت ټولو قومونو ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
چې کوم قبایل د کوټې دلته پراته دي، حتی که هزاره پروت وي، که بلوڅ پروت وي، که ازبک پروت وي، که پښتون دی، چې څوک د کوټې باشندګان دي، څوک د کوټې ښار اوسېدونکي دي، داسې دي هغه ته دعوت بلنه ورکول شوې ده. هغو په دې کې خپله برخه اخیستې ده او هغوی خپل منځنۍ چې کومې شخړې دي چې موجوده سرکار عدالتونه یې په کلو نشي خلاصولی، دغه د خپلې بدیو شخړې ستونزې دلته بیانوي چې د دې جرګې د لارې دا زر تر ځله راحل شي.
حکومت د جرګې د ویناوالو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا سلاکار احتشام علي نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي دي چې له دوبۍ څخه په راغلي یو تن کې د منکی پاکس وایرس پخلی شوی دی. په بیان کې راغلي چې دا مسافر په پېښور هوایي ډګر راغلی دی، نو له دې قبله د هوایي ډګر منتظم ته امر شوی چې دغو مسافرو معلومات هم راټول کړي چې د منکی پاکس ناروغ تن سره یې جهاز کې یوځای سفر کړی دی. په خوراکي موادو او دوایانو بار تراویه زیاتو ګاډو یو بل کاروان پړه چینار ته رسیدلی دی. د کورم مرستیال کمشنر افراسیاب زبیر پرون رسنیو ته وویل چې دا د ګاډو پنځم کاروانو چې د حکومت په منځګړیتوب تر اوربانه وروسته پړه چینار ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټل پړه چینار مرکزي لاره په دې سیمه کې د فرقه ییز تشدد له کبله له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده. ځایي خلک وایي چې د دې لارې تړل کېدو له کبله د کورمې په ډیرو برخو کې د خوراکي موادو او دوایانو کمی رامنځته کړی دی. بل پلو په پړه چینار او شاوخوا کلیو کې بند پاتې زده کوونکو خبرداری ورکړی چې که چیرې سړکونه سمدلاسه خلاص نشي نو لاریونونه به وکړي. د ډیر اسماعیل خان او ټنګ چارواکي وایي وسلوالو دوه پولیس ساتيري وژلې دي. د ډیر اسماعیل خان د کولاچي سیمې یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډو ته ویل چې نصرګند وسلوالو نن د کولاچي په شیخي ګډ سیمه کې یو پولیس ساتيري وژلې دي. چارواکي وایي له پیښې وروسته د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج شوې او د لټون عملیات روان دي. بلخوا د ټانک ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډو ته ویل چې پرون د ټانک له ګډه خاده سیمې څخه وسلوالو یو پولیس ساتیرې تختولی و چې وروسته په ګډه محبت سیمه کې مړې وموندل شو. تر دې مهاله د یادو دواړو پیښو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ترهګرۍ ضد محکمې پرون څلور کسان په ټولنیزو رسنیو کې د مذهبي نفرت خپرولو په تور په اعدام محکوم کړل. دا څلور کسان د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون د یو لسمې مادې له مخې تورن شو او د قضیې اورېدنه یې قاضي محمد طارق ایوب وکړه. هغه هر یو تن ته د لس کاله بند او هر یو ته د یو میلیون روپو جرمانې سزا هم اوروله. د تورنو کسانو پر ضد قضیه د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې ثبت شوې وه. په دوی تورو چې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مذهبي سپکاوي مواد خپرول او مذهبي بې اتفاقۍ ته لمن وهله. دا مشال رادیو دا تاسو خبر نه وره. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه تهران کې وو اوسېږي او بنیول شي او له دې هېواده به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبري اژانس سره په مرکه کې همدا راز ویلي، هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. دغه په وینا سرغړوونکي به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هېواده وایستل شي او افغانستان ته به ولیږل شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي. د تهران والی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ایراني چارواکو له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې اوربند لمخې سلور نور اسرائیلي یرغمالیان خوشی شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي حماس وسلوالې ډلې سلور اسرائیلي خزینه پوځیانې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارلې. دا خزینه پوځیانې د اسرائیلو لخوا د 200 فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو په بدل کې آزادې شوې دي. دغه پوځیانې چې په خپل پوځي مرکز کې وي د حماس لخوا د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د اسرائیل د بریر له سیمې څخه تښتول شوي وي. د څو میاشتو تر مذاکراتو وروسته د جنوري په 15 د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمالیانو پر تبادله موافقه وشوه چې د جنوري په 19 عملي شوه. د اروپا او امریکا لخوا ترهګر اعلان شوي حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید کې له 1200 زیات اسرائیلیانو وژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. خبر نو پای. بیا هم ستړي مشه خبرنامه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه داري. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه دوام لري. د جرګې یو مشر وای،
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچده کیږي. موږ تر اوسه پورې هغه څه نه دي کړي چې یوه چیغه سي او دا دومره لوی وطن او دا دومره لوی قوم په دې مسائلو سو.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وسایلو په ویش بحث شوی. ریپورت پیلرو پاکستان پیپلز پارټۍ د مشترکه ګټو د کونسل غونډې بللو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت پر کروندګرو د زری ټیکسونو لګولو پریکړه کړې. کروندګر سوی
د زیرو ټیکس لګولو جواز سره چې په زراعت کې چې څونه انپوټ استعمالیږي، کاږي کې پیسټیسایډ، خاوره، دا کوسیډ دی، حتی لا ټریکټر دا استعمال دی تیلو دا، په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت ته زیاته ذمہ داري طرفه.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو په نشو روږدې کېدو په اړه هم یو راپور لرو.
لومبی ځای باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری و، نو هغه دې ته نشه کې موتې ما یو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د روانې نامنې خلاف په کوټه کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل کړې ده. په دې جرګه کې سیاسي او ولسي مشران او د کاروباري اتحادیو استازي برخه اخلي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو د سر او مال د حفاظت باور ورکړي او د دوی د تعلیم او روغتیا ستونزې دې هوارې کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې وړاندې په لورالای ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سماد شبنم په رپورټ کې.
په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جنوري پر 23 په کوټه کې درې ورځنۍ جرګه پیل کړې. د جرګې یو برخوال ملک نه اطلاقاسي مشال ریډوتول چې د پښتنو د ستونزو هوارولو یو ځینی لاره د پښتنو یوالې دی.
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچده کیږي. موږ په خپل ځکه ټینګ نه دي. موږ تر اوسه پورې په ایمانداري پښتنو هغه څه نه دي کړي چې یو چیغه سي او دا دومره لوی وطن او دا دومره لوی قوم په دې مسایلو سو.
د کوټې چتر او سوداګر ادار خان اڅکزي مشال ډول چې په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې لقبله د سوداګرو کاروبارونه خراب سوي دي. دا غب خبره چې مدې جرګې ته و سوداګرو ته ورپیشي ستونزې راوړي.
موږ سدا و جرګې کوم زیاتره دغه و پردای باندې و سبا کاروباري لیول باندې هر سړی په تکلیف دی. دلته نه موږ ځان مې پوزه دي، نه مال مې پوزه دي، نه بچان مې پوزه دي، نه مکور مې پوزه دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جرګې په داسې حال کې راوللي چې په بلوچستان کې د نامنې پیچي زیات سوي. د یادګوند د مرکزی غړو په خبره چې دوی به د هر سیمې له کامی مشرانو جرګګۍ جوړوي چې هغوی به و پښتنو ته ورپیښ ستونزې د هړوند چارواکو مخې ته ږدي. د جرګې مال د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکیټري عبدالک عبدال د یاد جرګې په اړه مشال ریډو ته څه داسې وویل
چې کوم قبایل د کوټې دلته پراته دي، حتی که هزاره پروت وي، که بلوڅ پروت وي، که ازبک پروت وي، که پښتون دی، چې څوک د کوټې باشندګان دي، څوک د کوټې ښار اوسېدونکي دي، دسې هغه ته دعوت بلنه ورکول شوې ده، هغو په دې کې خپله برخه اخیستې ده او هغوی خپلې ستونزې دلته د خپلې پلارو د کو په سوو کلو د مځکو دا لاټ کېږي، د دې چې کوم غیر بندوبستي مځکې دي دا و نورو قومو ته لاټ شوي دي، لاټ کېږي. دا مشکلات بیانوي، د خپل تعلیم مشکلات یې بیان کړي دي او خپل منځنۍ چې کومې شخړې دي چې موجوده سرکار عدالتونه یې په کلو نه شي خلاصولی، دغه د خپلې بدیو شخړې ستونزې دلته بیانوي چې د دې جرګې د لارې دا زر تر ځله را حل شي.
پښتونخوا ملي او میګوند تر دې وړاندې په لورلایي، ژوب، سوی، پښین او چمن کې هم جرګې کړي او په دې جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا او امن ورکولو غوښتنې کړي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د تراګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د صوبې د قدرتي وسایلو د ګټې د ویش په اړه بحثونه شوي دي. د اسمبلی ځینو غړو وویل چې د قانون له مخې هغو ضلعو ته د قدرتي وسایلو د ګټې 10% برخه ورکولی شي چېرته چې دغه وسایل موندل کېږي، خو حکومت دا قانون نه عملي کوي. وروسته اپوزیشن او حکومتي غړو په شریکه دا معامله د نورو پلټنو لپاره د توانۍ قائمه کمیټې ته حواله کړه. د اپوزیشن غړو په حکومت غږ وکړ چې دا معامله د ګډو ګټو د کونسل په غونډه کې راپورته کړي. نور معلومات زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د جنوري په 24مه نیټه د اسمبلی په اجلاس کې دا معامله حکومتي غړي تاج محمد خان راپورته کړه. هغه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسایلو د ګټې د ټاکل شوي طریقې کار تر مخه د بجلی، ګیس، تیلو او نورو وسیلو 10% رایلټي به هم په هغه ضلعو کې مصرف کیږي چرته نه چې دغه وسیلې را پیدا کیږي. خو د صوبې د خزانې وزارت د وسایلو د ګټې دغه پیسې په نورو ضلعو کې مصرف کوي.
فاینانس ډیپارټمنټ یوز سچ اماؤنٹ فار ادر پرپزز ویچ از شیر انجسٹس ٹو دی پبلک اف دی کسل ڈسٹرکٹ.
په اسمبلی کې په دې معاملہ د تود بحث وروسته د حکومت او حزب اختلاف غړو دا معاملہ په متفقه توګه د توانایي قائمه کمیټې ته د نورو پلټنو لپاره وسپارله. په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله ډیره اهمه ده او چې کومې سیمې غنی وسیلې لري نو نه د صوبې د خزانې وزارت او نه وفاقي حکومت هغه سیمو ته پاملرنه کوي، نو ځکه دوی په شریکه دا معامله قائمه کمیټې ته وسپارله.
صوبې ته چې کومه رویلټي د وفاق نه ملوېږي، آیا هغه پوره ملوېږي نه ملوېږي چې دې علم پته وشي، او بیا چې صوبې ته ملو شي نو صوبا مغی کې لکه 100 روپۍ ملو شي نو کې 10 روپۍ یعنی 10% هغه بیا فردر چې دا ماغه ضلع ته ورکی چې کوم ځای کې پیداوار وي، کاغه ټوبیکو دا، کاغه هایډل پاور دا، او کاغه اویل اینڈ گیس دی. زبردر تخپل د کوهار ډیویژن خبره وکم چې د مو مم اویل اینڈ گیس پروډکشن دا د مو رویلټی صوبې طرف ته چې دا بقیا دا تقریبا دې ټایم کې د 18 ارب نه زیات بقیا دا د کوهار، کرک، هنګو یعنی د کوهار ډیویژن اوس مو ته صوبا بقیا دا کې د صوبې ته وفاق بقیا وي. سټینډینګ کمیټه ته فل ریفر شو اول تک یو بیا ډیټیل کې ډیسکشن کیږي.
په اسمبلی کې حکومتي غړو د بحث پر مهال په وفاقي حکومت هم نیوکې وکړې چې د بجلی، تیل او ګیس د ګټې پوره پیسې صوبې ته نه ورکوي، خو د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت په خپل په دې کې فعال کردار نه لوبوي.
آرټیکل 154 لاندې چې کوم دی چیف منسٹر سره اختیار دی چې آب خط لیکي. زمونږ مقدمه ډیره مضبوطه ده، خو زمونږ وکیل چې کوم دی کنه دا ډیر سخت بیکاره دی. ویلو مقصد دا دی دا به صوبایي حکومت سی سی آئی کې پورته کوي، کاغه این ایچ پی دی، کاغه آئل دی، کاغه گیس دی، تاسو قتل تاج صاحب چې کوم خبره کړی دا هغه وایي چې موږ ته صوبایي حکومت خپل پیسې نه راکړي چې کوم 10% موږ سره وعده کړی دا هغه ریکارډ به اوس راشي کمیټي ته تاسو وګورئ. یو مقدمه وفاق سره ده، یو مقدمه صوبې سره ده. وفاق والا مقدمه نه پوره کیږي لګیا دي پیسې موږ ته نه راکړي زیاتوب کې لګیا دي، او صوبه هم زیاتوب کې لګیا دي چې کمزې کې آئل ویل دی، کمزې کې نیٹ ہائیڈل پروفیٹ ہائیڈرو اسٹیشن دے، کمزې کې گیس دے، الته هغه خپل رائلٹی چې کم دي کمیٹمنٹ کړی دی 15% یا 10% والا آدی نه ورکې لګیا دي. والله
په صوبایي سمنې کې د جنوري په سلیرويشتمه په صوبه کې د کر کروندې په ځمکو د زرعي انکم ټیکس لګولو د قانوني مسودې ترڅنګ د پولیسو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا ریګولیټری فورس په نامه د نوي ځواک جوړولو قانوني مسودې هم په اسمبلې کې وړاندې کړې شوې، او امکان دی چې په روانو څو ورځو کې دا قانوني مسودې هم د اسمبلې نه منظور شي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو خبری گڑی اور پا پاکستان کی دا حکومت اتحادی گون پاکستان پیپلز پارٹی دا کونسل آف کامن انٹرسٹ یا دا مشترک گٹو کونسل غونڈہ سمدستی را بلل غختنہ کڑی دا دا غختنہ دا پیپلز پارٹی دا مرکزی کمیٹی پا غونڈہ کی وشوا چی پرون پا اسلام آباد کی ترسر شوا. د مشترکه ګټو کونسل د صوبو ترمنځ یا د صوبو وفاق ترمنځ شخړې هواروي او د وسایلو د ویش په اړه پریکړه کوي. پیپلز پارټي او واکدار مسلم لیگ نون په باسین د نهرونو جوړولو په اړه د یو بل سره اختلاف لري. نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټي د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترکه ګټو د کونسل د غونډې رغښتلو غوښتنه کړې ده. د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غونډه په 23 جنوري په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت د ګوند جنرال سیکرټري نیر بخاري وویل چې حکومت باید سمدستي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه راوغواړي. هغه وویل چې د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غړو په سند کې د اباسین نه د نهرونو رويستلو په اړه د وفاقي حکومت په پریکړه هم د اندېښنې څرګندونه وکړه. اسلام آباد کې د ډان ورسپانې د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه نگار خلیق کیانی مشال رادیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انټرست غونډه د آئین تر مخه باید په درې میاشتو کې یو ځل خامخا وشي، ځکه چې دا آئینی اداره ده او د دې مقصد د صوبو ترمنځ یا د صوبو او وفاق ترمنځ راولاړېدونکې ستونزې هوارول او د راتلونکي وخت لپاره د ټولو په خوښه د پرمختیايي منصوبو په اړه پریکړې کول او د صوبو ترمنځ د وسایلو ویش کول دي. هغه وویل چې واکدار مسلم لیگ نون هم د پوځي حکومتونو په د کونسل اف کامن انټرست ادارې ته ارزښت نه ورکوي او یو لس میاشتې پوره کیږي چې د کونسل غونډه نه ده شوې.
صوبوں میں ایک سینس آف ڈپریویشن وہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہماری سنتا نہیں ہے یا ہماری بات.
دا کونسل غونڈا نہ کولو پوجا پر صوبوں کی دا محرومائی احساس پیدا کی گی. دا صوبوں ترمنز یا دا صوبوں او وفاق ترمنز دیر شخڑی دی تیرے دے کونسل دلارے حل کے دیشی صوبی گی لکے ویچ دا دوی ستنجو تا توجہ نہ ورکول کی گی. سالور پنزے دا سے مسئلے اشتا چھ دیر وقت رسے دا حل کے دو دا پر دا کونسل غونڈے تا پراتی دی لکا دا اوبو دا ویش مسئلہ. دا سن صوبائی حکومت ہم دا دے غونڈے را وقتلو وقتنا کرے دا چھ دا گیس تیلو برک او نور مسئلو پاڑا بحث پکی وشی نوری ہم دیر ستنجو دا صوبو دا غختنا جائز ده.
وہ صوبوں کا یہ جائز مطالبہ ہے.
پسند کے دا پیپل پارٹی حکومت تے او وفاقی حکومت ہلتا پا باسین دا نہرونو جوڑاولو اعلان کرے دے، خود دا سندھ صوبائی حکومت او پیپل پارٹی مخالفت کوي او دا دا سندھ دا برخی اوبہ قبضہ کول بولی. زنی تجزیہ نگران وائی چی دا دے نہرونو پا سر دا اتحادی گوندونو یعنی پیپل پارٹی او مسلم لیگ نون ترمنز شخڑا رامینځتا کیدلای شي او دا پیپل پارٹی لخوا دا کونسل اف کامن انٹرسٹ غونډه را بللو غوښتنه هم د دې مسلې سره تړاو لري. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس اف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیہ نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انٹرسٹ د غونډې را بللو غوښتنه صرف پیپل پارټي نه کوي، بلکې د خیبر پختونخوا حکومت او د هغې صوبې سیاسي ګوندونه هم دا غوښتنه کوي چې دا غونډه د زر تر زره راوغوښتل شي.
د گیس یا د نور قدرتی وسیلو داغې تقسیم چې کیږي هم د مشترکه مفادات کونسل د فیصلو لاندې کیږي. نو په هغې کې د وفاق او د صوبو ترمنځ عمومي طور په اتفاق رائے سره کوي. د فرض کې صوبه هغه ډیمانډ زیات یعنی داغې حق زیات کیږي، خو چې وفاق هغه ته وایي چې را تاسو مطلب دا دی زموږ سره پدې کې تاسو پښتو کې چې موږ وایو چې گزاره وکړي، نو په هغه کې هغه صوبه عمومي طور باندې په هغه باندې اګری شي یعنی دا کار ټول تر اوسه پورې په اتفاق رائے چلېدلې دی. نو ما خیال دی چې دوی به راو باندې داسې دغه پدې کې ماته نه ښکاري هارډ پدې کې نه ښکاري ځکه چې په ډېر سوزونو باندې د دې اتفاق رائے موجود دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په صوبه کې د شاملېدو نه پس د هغې صوبې آبادي او علاقه زیاته شوې ده، نو باید د وسایلو او فنډونو په ویش کې برخه هم زیاته شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ته یو لیک هم لیږلی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د زری انکم ټیکس لګول پریکړه کړې او صوبایي سملی ته مساویده د جمعې په ورځ وړاندې کړې ده چې تر مخه به د کر په ځمکو په پیداوار کلنی ټیکسونه ولګي. د صوبې زمیداران وایي وړاندې نه قدرتي افتونو موسمي بدلون او غریبۍ اغیزمن کړی دي، نو نوي ټیکسونو سره به د دوی په زمیدارا دوی به مجبور شي چې دا کر کیله پریږدي. نو تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا زری انکم ټیکس بل 2015 لمخه به د شپږ لکه نه تر 2 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس، د 2 لکه نه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 40% ټیکس، او د کال 2 لکه نه تر 14 لکه پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس لګول کیږي. دغه ډول 14 نه تر 22 لکه باندې به 40% او 55 لکه آمدن نه سیوا باندې به 45% ټیکس لګول کیږي. او که د یو کس زری آمدن د کال د 15 کروڑ نه سیواوی نو په دبا سوپر ټیکس لګول شي. په مجوزه بل کې باندې شوی چې کیو کس مړ شي نو دغه پسپاندګان به پابند وي چې دغه د ځمکه د آمدن نه ټیکس ورکړي. خیبر پښتونخوا کې د زمیدارو د سازمان یو مشر لیاقت یوسفزی په دې بابلوای
دی وخت د زمیدارو چې کوم فصلونه دي په هغه باندې کم لګښت کیږي، نو موجوده پولیشن دار چې زمیدار ته خپل لګښت یا کاستا پروډکشن هم نه ملاويږي، نو په کار خدا و چې حکومت د زری سېکټر د ترقۍ او د ودې لپاره د مراتب ورکول اعلان کړی او دا زمینداری چې کوم دی وخت په نقصان کې روانه ده د دې د بالکول لپاره اقدامات کړي وي. زراعت په نقصان کې دي.
دا وړاندې شوی بل لمخه کرنیز ځمکه په سلورو زونونو ویشل شوی ده. په لومړي زون کې به له 12.5 څخه تر 15 اکړه پورې په هر اکړه 1200 روپے، په دویم زون کې په 12.5 اکړه ځمکه باندې به 900 روپے د اکړه مالیه وي. دا ډول په دریم زون کې به 14 تر 15 اکړه ځمکه باندې 1500 روپے مالیه لګول کیږي. دا بل تر مخه په زون سلورم کې به په 12.5 اکړه ځمکه باندې ټیکس نه لګول کیږي، ولې 2.5 اکړو نه زیات او د 15 اکړو نه کم ځمکې باندې به 300 روپے ټیکس لګول کیږي. دا زمیدار د سازمان یو بل مشر رضوان الله خان وای
د زیرو ټیکس لګولو جواز سره ځکه چې په زراعت کې چې څونه انپوټ استعمالي کوي کې پیسټیسایډ او خاوره دا کوسیټ دی حتی دا ټریکټر دا استعمال تیلو دا په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت تزيد زمیدار تر طرفه د مارکیټینګ پالیسی نشته د حکومت.
ولې په دې لمو چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبه اسمبلی غړي نسیم عباسی چې دا بل وړاندې کړی هغه سره مو د ټلیفون د لارې تماس ونیول، نو وی ویل چې بوزګار نه دی او روز د پس په دریز درکړي. خو د هغې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د کر کروندې سیکټري اته رحمان نو پوښتل، نو دې مشال لیډو ته ویل
زمیدارانو لپاره زمونږ اوس دی وخت لکه فوډ سیکورټي پروجیکټ روان دی، هغې کې مونږ لکه د ټولو زمیدارانو ډیټا راټولو ته دی رجسټریشن کوو، دې کې مونږ دی ٹریننگ هم ورکوو، په سیټ کې سبسډیز دی، فرټیلایزر کې دی، د دې نه علاوه زمونږ فارم سروسز سنټرز دی، وایي کې مونږ سروسز چې دی هغه په
د زمیدارو سازمانونو دغه مشران وایي د حکومت داسې ګامونو سره به هیواد کې بیروزګاري او بدامنی سوا شي، نو باید د صوبایي اسمبلی ولسی استازي د دې زری انکم ټیکس مخالفت وکړي او منظور یې نه کړي، کني پرځت به احتجاج وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
حکومت جنوري په سالي رښتما د سېنات په غونډه کې د انټرنیټي جرمونو قوانینو کې د بدلون مسوده چې نوم یې ورته د الکترونیک جرمونو د مخنیوي ترمیمي پیکا بل 2015 ورکل شوې ده د دریو نورو مسودو په ګډون وړاندې کو. د دې بل په مسوده باندې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا سخت احتجاج وشو او نارې وهلې. همدغه وخت سېنات د پریس ګالری څخه د خبريالانو لخوا هم واکاوټ وشو او وویل چې پیکا قانون د صحافیانو ژوند هم اغیزمن کوي. د اپوزیشن په احتجاج باندې وزیر قانون اعظم نذیر تارړ وویل چې اپوزیشن ته پکار دی چې پارلمان کارو د پارلمان کاروایی متاثر نه کړي، بلکې د مسوده وګوري. د دې قانون مقصد صرف د دروغجنو خبرو لارې نیول دي. د دوی په وینا نور تفصیل په دې رپورت کې چې ګوهر مسیدی وړاندې کوي.
حکومت د جنوري پس لويشتما د سېنات په غونډه کې د انټرنیټي جرمونو قوانینو کې د بدلون مسوده چې نوم یې ورته د الکترونیک جرمونو د مخنیوي ترمیمي پیکا بل 2015 ورکړې دي د درې نورو مسودو په ګډون وړاندې کړو. د دې بل په مسوده باندې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا سخت احتجاج وشو او نارې وهلې. هم دغه وخت د سېنات د پریس ګالري څخه د خبريالانو هم واک اوټ کړو او ویل چې پیکا قانون د صحافیانو ژوند اغیزمن کول دي. د اپوزیشن په احتجاج باندې وزیر قانون اعظم نظیر تارړ چا چې دا مسوده وړاندې کړه د سینټ غونډه ته وویل چې اپوزیشن ته پکار ده چې د پارلیمان کاروایی متاثر نه کړي بلکې دا مسوده وګوري چې څه پکې لیکلي دي. د دې قانون مقصد د دروغجنو خبرونو لارې نیول دي. ډیپټي چیرمن سینټ سردار سیدال خان ناصر د پیکا بل 2015 مسوده د سینټ قائمه کمیټې ته ولېږله او یې ویل چې په درې ورځو کې د په دې باندې بحث وشي او بیا دا سینټ ته وړاندې شي او د سینټ غونډه یې د 28 جنوري پورې وځنډوله. د غونډې نه وروسته په سینټ کې لیډر آف اپوزیشن شبلی فراز د میډیا سره خبرو کې د پیکا بل غندنه وکړه او زیاته یې کړه
د شرم خبره ده چې حکومت د پیکا او شپږویشتم عیني ترمیم په شان تور او غیر انساني قانونونه جوړوي او پاس کوي. موږ ته په دې خبره شرم راځي چې د داسې پارلیمان برخه یو چرته چې داسې تور قانونونه جوړوي.
د پیکا بل په اړه د صحافیانو بیلابیل تنظیمونو او اسلام آباد او پېښور په ګډون په ځینې نور ځایونو کې هم احتجاجونه وکړل. د پیکا آرډیننس ښکار شوی خبریال فخر یوسفزئی د پیکا قانون غندنه ولې کوي د مشال ریډیو په پوښتنه باندې فخر یوسفزئی خپل دریز ساده سی وړاندې کړو.
زه تاسو ته د دې خپل کیس حوالی سره پیکا اکټ کیس ته 2020 کې جوړ شوی دی او هغه نه پس چې دی نو یو ټویټ زما په سوشل میډیا باندې او هغه کې هغه ویلي چې تا د فوج او د جوډیشری خلاف خبرې کړې دي. خیر بیا زما هغه انویسټیګیشن نه زه غوښتم هغه ټایم کې او هغه نه پس زما کیس چې کوم دی نو عدالت کې روان دی او دا درې کالونو سیوا وشو چې دا دی تاریخونه پکې چلیږي تاریخونه پکې بدلیږي خبره هم په هغه ځای باندې پرته سب کې لکه داسې ډیولپمنټ پکې تر اوسه پورې نه شي. ها دغه ده چې تاریخ له لنډ نه شي نو بیا ورپسې هغوی دغه جاری کی ارسټ وارنټ چې کوم دي نو هغه جاری کی او هغه ټایم نه تر اوسه پورې هم دغه سیز دی لکه اوس تاریخونه لازم خو لکه هغه کیس ختمیږي نه او نه پکې سب مخکې پروګرس پکې روان دی.
تاسو د ګوهر مسید رپورټ اورید. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې پاکستان کې 2022 نه سلیریش پورې د خبریالانو د ازادۍ د اظهار او د صحافت لپاره د کلونه د قطغن نه ډکو په خصوصي توګه کله چې پاکستان تحریک انصاف او وفاق کې حکومت د بې باورۍ تحریک ختم کړی شو. شنن کې قانوني پوهان پاکستان کې د موجوده حکومت ګامونه د رای په اظهار بندیزونه بللې دي. نو تفصیل د شبیر احمد جان نه.
دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن په خپل ایکس اکاؤنٹ چوڑان دے ٹویٹر وو ویلی چې کال 2023 نا تر کال 2024 پورې پاکستان کې خبریالانو او درای د اظهار په ببل د قد غنون دور وو. وای دغه کلونه کې په مطبوعاتو او خبریالانو بندیزونه سیوا شوی یو خبریال وجل شوی او ځنې لا درکړکې شوی او دغه شان ډیجیټل میډیا باندې هم د قد غنونو حس شوی او فشار اچولې. پیښو کې خبریال او شنونکو شم شاهد وای چې پاکستان کې مطبوعاتو باندې د بندیزونو علاوه خبریال وجلکیږي تختولکیږي او کدا لړی دوامدار وي نو صحافت په پدې هیواد کې نور هم ګران شي.
یو طرف ته ټارګټ کلینګ دی د جرنالستانو داغي او چتولي داغي زخمی کولی داغي هراس کولی نو بل طرف ته پرسنو باندې مختلف قدغنونه لګي کله د یو آرډیننس په نوم او کله د بل آرډیننس په نوم باندې چې د دې نوې قانون وړاندې کو نن د پارلیمنت هم پاس کړي نو دا خو زما په خلغه چې سو لګ ډیر ازادي او نغب ختم شي او په دې کې به چارواکو ته ادارو ته هغه اختیارات حاصل شي نو دا به زمان اندازه دار چې هغه د ادارو هغه چې کوم غیر قانوني او اقدامات دي دا غیر نمنې کولی د چارواکو د کرپشن نه د ټګۍ ټورای د خبرونو هم منې کولی زمان اندازه دار چې دا به بالکل هغه صحافت دلته ختم کی.
دا چې قانون په هوسوي او په دې اړه پاکستان اساسي قانون کې داسې ماده دي چې درای د اظهار حق ورکوي نو پیښور کې خبریال سجید افریدی وای
د پاکستان په آئین کې آرټیکل 19 چې کوم دی دا آزادی اظهار رائے هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه پل د رائے اظهار وکړي خو دا آئین مطابق د قانون مطابق ایون د اسلام دایره دننه زکات چې پښتو متل دی وایي رښتیا چې راځي دروغو کلی وران کړی وي نو اکثر کومګه دا سی وګورو په سوشل میډیا باندې دا سی اکثر نیوز راځي چې هغه ډیر دروغ وي دا غي څه حقیقت پغه کې نه وي د سره سره چې کم دی د آئین دایره اختیار کې هر څوک چې کم دی هر چا ته دا حق حاصل دی هغه خپل اظهار رائے ورکوي شي
د پاکستان
تاسو رپورٹ اوریدل چې د وخت کمی د کابل مپوره د توانو رول شو بخنه غواړو اوریدونکو د خبرونو نیمای برخه تر رسیدلې د خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم د پښتونخوا ملي او عامه ګوند لخوا په بلوچستان کې د رواني نامنې خلاف درې ورځنۍ ولسی جرګه روانه ده. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو او د کاروباري اتحادیو غړو خپل ویناو کې له حکومت غوښتي چې د نامنې مخه دی ونیسي. په خیبر پښتونخوا کې په روان 2015 کال کې د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا سلاکار احتشام علي نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې له دوبۍ څخه په راغلي یو تن کې د منکی پاکس وایرس پخلی شوی دی. په خوراکي موادو او دوایانو بار تراویا زیاتو ګاډو یو بل کاروان پاړه چینار ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د ټل پاړه چینار مرکزی لاره په دې سیمه کې د فرقهییز تشدد له کبله له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته ده. د ډېر اسماعیل خان او ټنګ چارواکي وایي وسلوالو دوه پولیس سرتیري وژلي دي. د ډېر اسماعیل خان د کلچې سیمې یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته وویل چې ناڅرګنده وسلوالو نن د کلچې په شیخي ګیټ سیمه کې یو پولیس سرتیري وژلی دی. بلخوا د ټنګ ځلې پولیسو یو چارواکي هم د نوم د پټ ساتلو په شرط وویل چې پرون د ټنګ له ګړې خادي سیمې څخه وسلوالو یو پولیس سرتیري تښتولی و چې نن یې وژلی. د پاکستان پر اول پنده خار کې اطراحګر ضد محکمې پرون سلور کسان په ټولنیزو رسنیو کې د مذهبي نفرت د خبرولو په تور په اعدام محکوم کړل. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه تهران کې وو سی یو بنول شي ول د هیواد به وستل شي. او د اسرایل او حماس ترمن د شوی قربان لمخې سلور نور اسرایلی يرغمالیان خوشی شوې دي. رويټرز خبري ایجنسی وايي حماس وسلواله ډلې سلور اسرایلی خزینه پوځیان د ستر صلیب نړیواله کمیټې ته وسپارل. تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولې د خبري غړې درته سره نجيب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم وسم رپورټونه. د سعودي عربستان وایي د هیواد هڅه کوي چې پر سوریه د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لری شي. شهزاده فیصل بن فرحان د سرګندونې په دمشق کې د خپل سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړي. د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته د لومړی ځل ده چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریه یا شام ته ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریه له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لری کېدل تضمین کړي. شهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوي مشران هیله مندي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پانګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ښاغلی بن فرحان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لری کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو سره فعال تماس لري څوک پر سوریې لګیدلي بندیزونه لری شي. د هغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کېږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنگټن پر سوریې په لګېدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې ده چې د راروانې دوشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریې د لګېدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاست ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریا کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړې ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوي رهبر احمد الشارع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د ده په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لسنیو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دونیم بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیم بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پینزو بجو
دا مشال رادیو د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل یو وار بیا د احمد تکل نه.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخیدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پروند د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندی کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګ لخوا د هزاره ټولنو او نور مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغه سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د څنګ مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګنده خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوری دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلی دي. میرمن کالا مارد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پوښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډېره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې په نښه کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نړیوالې بشر دوستانه ډلې نه حکومتي سازمانونه سوداګر بزګران او حکومتونه ترغی وروسته د واشنگتن پلانونو اندېښمن کړي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولې. د وی لوی نړیوالې مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. ټرمپ د جنوري په شلمه د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یو یې تر نوي ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي. ملیحه میرزاده په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې د ریپورت مهمې برخې دراوروي.
په نړۍ کې بشري ډلې، غیر دولتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه وروسته لاغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویا ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکي اغېز ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمون نه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده په ډاګه شوی چې کوم هیوادونه، پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ور له مخې بهرنۍ مرستې مختصی کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هیله لري چې افغانستان ته بشري مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 22مه ازادي اروپا ریډیو افغان څانګه ته په یو مرکه کې ویل کدا سیوشي نو د بل 22 ملیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یو تباهي وي چې دغه مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ یو فیصد برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یوه وینا کې ویلیو مونږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویل هر ډالر چې مونږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې مونږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې مونږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړې کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې واشنگټن د افغانستان سره نږدې $3 ارب مرسته کړې ده. د پخواني ولسمشر جو بایډن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړخیزو مرستو لپاره د شاوخوا $104 میلیون وړاندیز شوی. د هغې یو کال مخکې دغه رقم $143 میلیون. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان ایګلن وویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه وویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوسلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې USAID او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې اروپا ریډیو د برېښنا لیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا NDM په نوم د ګوند د زده کوونکو سازمان د ګوند مشر محسن داوړ ته د مرګ د ګواښ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او د داوړ په ګډون د سیاسي مشرانو د امنیت باوري کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې محسن داوړ وایي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبان نه وژلو پلان لري، بلخوا په افغانستان کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمر پرون په خوست کې یوې غونډې ته ویلي چې دوی د افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. نور حال لبنو عمر وزیر کوي.
د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ د جنوري په 22مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي ول چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي دي چې افغان طالبان یې د وژلو نیت لري او طالبانو یې د وژلو لپاره چاته $15 لک امریکایي ډالر ورکړي دي. په بنو کې ترسره شوې لاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ وویل چې سیاسي خلک خو د کام لپاره غږ پورته کوي، هغه څوک د مرګ په ګواښونو نشي خاموشه کولی.
د میش د پر نوې خبره نه ده، میش د خپل اوس په انجام باندې پوي چې دا بیا کول نه چیرته داسې اوس چک شو ده چې چا د قوم خبره کړې ده، چا د امن خبره کړې ده. دا عثمان ککړ، فرمان لونی، عارف افغان د سلسله د امر وجداد چې کدا شي چې په ټوله نه ورسه خدا وحید جرم یې دغه و چې د کوم ته رښتیا ویل و د کوم ته سوکالي غوښته د کوم ته ژوند غوښته. دا پریکټس روان ده چې اواز په تشدد سره خاموش کړه.
د غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر خپل وینا کې د ملک پر امنیتي ادارو نیوکه وکړې او وی ویل چې د بل هیواد وسلوالو د بریت پلان نه زمونږ ادارې خبریږي، نو څنګه بیا مخه نشي نیولې.
په ټوپ نمبر 1 پوند سوال پورته کیږي چې څنګه کېدای شي چې څوک د هندوستان نه یا څوک د افغانستان نه که څوک وګوري چې میش دا ختمول غوړي او هغه روش او هغه خپل اهداف ته کمیابېدلی شي ورسېدلی شي. دا تورینه چې ته په چا خلګوې خو په دا پوند نن ټول کوم خصن انډیا موزخ شوی دی. دا د خلک دی، دا وطن چې سکوت کده دغه مینس کې سہولت کری چا کړی وا په سپین اوریز یې کړل. دا خلک ډېر وسته دیموار پاکستان ریاست دی، امیش دوا د خلافی.
2024 کال عامو انتخاباتو کې هم د کمپین پر مهال پر داوړ د میرام شاه تپی سیما کې وسلوالو برید کړی وو چې نوموړی ورڅخه روغ وتلی وو. د انتخاباتو پس هم د NDM په وینا میرام شاه چوڼې مخې ته د دوی په پورم نه احتجاج ډزې شوې وې چې 4 پلویان یې وژل شوي ول او د داوړ په ګډون 14 نور ژوبل ول. افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې د ملایانو د فراغت یو غونډې ته وینا کې ویلي چې دوی افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. دا ورته د طالبانو لخوا دغه ګواښ پاړه پولیس چارواکي وایي چې هغه ته یې ویلي چې د پېښور څخه خوندي ځای ته منتقل شي. د نوموړي د کور اطراف یې خوندي کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشرانو او پلویانو په مظاهرو کې وویل چې د داوړ د ژغورنې ریاست ذمہ وار دی. که څوک ورته د زیان اړولو اراده لري نو حکومت ته مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110، 13500، 15215 شپېته او 10380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورېدلی شئ. د پېښور لیډي ریډنګ روختون مرستیال ویاند او خبریال ناهید جهانگیر وایي چې نږدې خپلوان ورباندې په دې وجه تشدد کړی دی چې دوی ولې کار کوي. ناهید سره د خپلو خویندو په پېښور کې پریس کانفرنس ته وویل چې د جنوري په 13 د خپلو دوو خویندو سره کور ته روانه وه چې په لاره کې پرې ماما او د هغه زامنو تشدد وکړ، اوس ورته د مرګ دړکې ورکوي. هغوی له حکومته تحفظ غوښتنه کوله. بلخوا د پېښور د پولیسو مشر وایي چې مقدمه یې درج کړې، پلټنې کوي او یو تن هم په دغه په دې کیس کې نیولی هم دی. خالده نیاز نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
میں فالو اپ کرنا چاہتی ہوں، میں لڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سمینہ ناز تھی، ان کی بہن تھی، اس پہ فائرنگ ہوئی ہے.
دی پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میڈیا سانگی اسسٹنٹ منیجری ناہید جہانگیر خبری غونڈے نبس مشال ریڈیو سرا خبرو کی ہوئی. دغه تشدد نہ صرف دا پر جسمانی توگا زخمی کڑے دا بلکہ دی لوجی ذہنی صحت تہم ډیر نقصان رسیدلے دے. دا وای تشدد هم پدوی شوے او بیا پدوی دا تور هم لگولے شوے چې گنی دوی تشدد کڑے. ناهید جهانگیر زیاته کړی،
اوس هم معنی بعض خلکو داسې کوېسچن او کو چې تب اخر هم جرګه ولې نه چې ته پریس کانفرنس زور ورکې، سونه چې ته زور ورکې نو هغه مره تا ته مسلې جوړېږي. نو بس ما خو سره دنګلې دي، ما خو دا وی کنه چې هغه به ما مړه کې یا به فایل بند شي، بس زما کور ته راځم او بس مهم بچې زما ته انصاف ملو نه چې په دې پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ډېر خلک داسې دي چې انصاف وته نه دی ملو. یو ناهید دین پکې ایډ شي، خو کم از کم پر ریکارډ خورا لم چې ناهید باندې داسې حمله شوې.
خبریاله رانی اندلیب چې د ناهید جهانگیر خور ده او په دغه شپه له دوی سره موجود وه، وایي دا اوس هیریږي چې څنګه به خپل کار جاری ساتي چې اوس هم دوی ته خطر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې رانی اندلیب اوې د صحافیانو تنظیمونو هم دوی د پاره هغه شان غږ نه دی پورته کړی څنګه چې په کار وو.
خیبر یونین آف جرنلسٹ ممبر ایم خو د پریس کلب نیم، خو زه ویم چې کومه د پریس کلب ممبر یو او کنه، خو صحافیان خو یو کنه، نو موږ د پاره تحفظ خو پکار دی کنه، پروټیکشن دی د پکار دی چې موږ د پاره आवाज اوچت. زه ویم چې موږ د پاره आवाज اوچت شي او موږ له د پروټیکشن را کی، ځکه چې تھریټس موږ ته بار بار ملاوي کی، موږ خپل کې نشو کې ناسي عمل خو بزو او یاریدم سمندې رزب اوس یوازې نظم.
بلخوا د پیښور سی سی پی او قاسم علی خان د جنوري په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي پولیس اف آی آر درج کول نه پس یو ملزم نیولې او نورو د گرفتاری نه وړاندې ضمانت ترلاسه کړې ده. خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ د پیخي غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم د پیخي نوټس اخیسته او متعلقه ادارو ته د ملزمانو نیولو هدایت کړې دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د مشال ریډیو خبری ګړې اوري اوس هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغ دو کسانو د علاج مرکزونه وای او دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور او پلار نه پاملرنه، بېروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کېږي. د یادو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه له مشال لډیو سره خبرې ونه کړې، خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسلام مومن په دې تفصیلی رپورت کې
لونډی سره باندې سیدا نمبر سی عمرګری د لاري مرګری ونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر په خوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د 14 کال وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د ده د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوې. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له ده کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وایي په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وایي چې کله هم غمخادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پریښودل به راته نه چې یاره دې نشه یې دی چې دا نور راته نشه یې نه دغه چې زه به ډېر لرې وم خو نږدې به راته نه پریښودل. بس ما ته به سپک کتل چې په لاره بوته مې دا نشه یې دی نشه یې زوی دی ما وی وی دې چې به راته یې سپک په ښکاره په خاندان کې به م سپک وم د چا برابر نه سپې پاروم نه نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمې 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره یې ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خیبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته زی او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کوم روان دی. نن سبا چې کوم ځوانان روان دي او مونږ دغه نه کوم هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس د مرګري د لاسه مرګري د سکل جمع سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو اخته کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خشر هم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره مونږ سری دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تخت بای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې دوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. مشال ډیو د خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړ کې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي. خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پېښور کې د حق اواز په نوم یو نا حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډیو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ا اس اچ ا ا ال ار ا ډي اي او ولیکي.